मतलब अंडर डेवलप कंट्री कनेक्शन मंगल डोर फर्जी तो द एग्जिस्टिंग सरकमस्टेंसेस और अवेलेबल रिसोर्स के सिस्टम मंगकुल सम मंगकौ मंता वैक्सीन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन योर सिस्टम वील एम आईएस तो मंगवायो अब यू एस ए प्रोजेक्ट हो चाहे के लगा द वैक्सीन द मैनेजमेंट हवाले सरा और इंफॉर्मेशन थ्रू ऑनलाइन करें जी खंडोर पर डिस्ट्रिक्ट खुद टेलीफोन अवेलेबल बीजिंग तो मैं ज्यादा खराब नहीं भी अवेलेबल भी इंटरनेट पर फैसिलिटी कंप्यूटर अवेलेबल भी हो बी एच यू से करो अल तो फैसिलिटी की जगह सर बिजली निश्ता तो टेलीफोन निश्ता इंटरनेट कम देना राशि
ډاکټر تیمور خان زیاته کړه چې دوی د لړکې د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ای آی ڈی او د صحت نړیواله ادارې ډبلیو ایچ او سره هم په رابطه کې دي او ممکنه ده چې په نږدې وخت کې دغه مشکلات ختم کړي شي.
منو شاجه تاسو رپورت وړاندې کول د قانون او انصاف لپاره د کمی اسمبلی قائمه کمیټه په ماشومانو د جنسي تیری کونکو مجرمانو ته د سخت سزا ورکول لپاره ترمیمی بل منظوری ورکړی دا چې نور تفصیلی د سراج ظهیر پر رپورٹ کې ورو
د زیارت په مخام اسلام آباد پارلیمنت هاوس کې د چیرمن محمود بشیر ورک په مشرۍ کې د انصاف او قانون لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې غونډه وشوه چې په کې د ماشومانو د حقوقو د قومي کمیشن ترمیمی بل وړاندې کړی شو. بل کې ویل شو چې کوم تند یو ماشوم سره جنسي تیری وکړه نو هغه ته به عمر قید سزا ورکول شي. د ماشومانو په دوکه به حجاب ویډیو یا تصویر جوړون کې تبا وکاله د بند او د 15,00,000 روپو د جرمانې سزا ورکول کیږي. او دغه رنگ یو تن چې د یو ماشوم سره غیر اخلاقی حرکتونه وکړل نو د هغه لپاره 3 کاله د بند او د 50,000 روپو د جرمانې سزا تجویز کړې شوې ده. او که چا د کور په ملازمینو باندې تشدد وکړو نو هغه ته به هم 3 کاله د بند او د 50,000 روپو د جرمانې سزاګانې ورکولې شي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي علي محمد خان وویل چې د پنجاب په قصور خار کې د ماشومانو سره د جنسي تیری د پیښو وروسته د انصاف او قانون قائمه کمیټې غوښتل چې دا قانون نور هم دومره سخت کړل شي چې دا رنگ پیښو کې ککړ یو تن هم له سزا بچ پاتې نشي. نو په دې وجه په دې بل کې د سختو سزاګانو لپاره ترمیم وکړو.
کوشش دا وشو چې دا ماشوم سره څه قسم ظلم کیږي لکه چې کوم سیکشوال ابیوز کې راځي کنه یو ډیفاین شو دې طریقې سره چې پای کې هر هغه طریقہ په میوزیک ویډیو په ذریعہ باندې هغه د انټرنیټ په ذریعہ باندې هغه په بل طریقہ باندې شي تاسو به خیال چې ټیکنالوژي ډیره مخکې تللې ده انټرنیټ سوشل میډیا لا فیسبوک ټوئیټر دې کوشش دا وشو چې درې دا ریکار وسی شي چې دا سی اونې شي چرتا چې یو سړی یو عمل غلط ته معصوم سره وکي یا پسې استعمال کی او بیا د قانون سهارا والی چیرې په قانون کې خدا جرم نشته. نو موږ کوشش دا وکړو چې هر قسم څومره ځین کې راځي چې دا خبرې د مودرن ټیکنالوژي په والی سره چې معصوم پاوي کې ایکسپلویټ نشي.
کله چې مشال ریډیو د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو یو تنظیم عورت فاونډیشن د مشر اسیم ملک نه د دې بل د منځوري په اړه پوښتنه نو هغه وی چې د دې بل د منځوري او د قصور د پیخي مجرمانو ته د سزاګانو ورکول وروسته به په دارنګ پیخو کې کمی راشي. خو به چې رسنۍ او ولس هم دا شان کې سونه نه پټوي او خلکو ته پډاګه کوي.
تاسو د قصور واقعیا هم ګورئ چې رسو کال روانه وا او خلکو دا نظر وشي موږ څه کمپلینټ وکړو نو شاید په دغه باندې سکندري صدا سره عمل ونه شي او دا واقعیا اوس مخته راغله او دې باندې مطلب دا چې بلانس شي کې سونه چې کوم دی هغه هم مخته راغله نو اوس هم به دا شي قوانین هم بهتر شي نو آینده دی پر شي کوم دی دا شي کیسز کې او کمه هم راځي نو په ټول دنیا کې دا شي شته دی خدای چې ال تک دا شي کیسونه چې کوم دی پاره پر دن راځي زموږ په لکه کې غریب نه شي کوم دی نه خلک خپل بند کې کیس رپورت شي نه نو مې دې چې خک هم موجود وي تر ته کې سس روان هم ورتل شي او دا څه واقعیت او مخنیوي او هغه کې کمه راوستل شي.
یاد دې وي چې د قائمه کمیټې د منځوري وروسته به اوس دا بل په قومي اسمبلی کې وړاندې کیږي. پس له هغه به په سینټ کې او له دې وروسته به د پاکستان د صدر پلاستیک کولو د په باقاعده توګه قانون وګرځي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
درن ودن کو ساسې پام د اونیز خبرونه جمهوریت په لور را ګرځو. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د پښتنو په تاریخ کې د جمهوریت او جمهوري اقدار موضوع څېړلې. تاسو به د سواد ریاست له مثال سره واوري چې په سر ډول وړي وړي جرګي روستو بیا په لوی جرګو او بیا د یو نظام او ریاست په بنیاد کې خودو کې بریالي شوي. تاسو به دا هم واوري چې د پښتنو نورو سیمو جرګي آیا جمهوري وي او کنه. دا خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
په تاریخي ډول آیا د پښتنو ټولنې جمهوري اقدار یا ارزښتونه لرل او که څنګه د پښتنو د مشرانو ټاکلو نظام او جرګه څنګه وه؟ آیا دا د جمهوریت یو بیلګه ګڼلی شو او کنه؟ د پښتنو عدلی قضایی جرګه څنګه وه؟ د سوات یوسفزیو تاریخي جرګو څه لاسته راوړنې لرلې؟ د هغو جرګو ارزښت څه و او په څه شکل د جرګو په نتیجه کې ریاست جوړ کړل شو؟ د احمدشاه بابا د ټاکنې جرګه څنګه وه او آیا مؤثره وه او کنه؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو له تیرو شاوخوا څلور لسیز راهیسې په افغانستان او لڅه د پاسه یوې لسیز راهیسې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې ناکراری، ناامنی او جګړه روانه ده چې پکې ګڼ خلک وژل شوي، ژوبل شوي او بې کوره کړل شوي دي. د جمهوریت په تیرو خبرونو کې تاسو له پوهانو اوریدلي چې سیاسي ناارامۍ، ناامنۍ، وسلوالو بریدونو او جګړې په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې نه یوازې دولتي یا ریاستي جوړښتونو ته تاوان رسولی، بلکې د پښتنو ټولنیز ژوند، د هغوی ارزښتونه یا اقدار کړه وړه او ټولنیز جوړښتونه یې هم اغیزمن کړي دي. تاسې په تیرو خبرونو کې دا هم اوریدلي چې د طالبانو او نړیوالو وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله د پښتنو ټولنیز تشخص، شناخت او پیژندګلوۍ ته هم تاوان رسیدلی او په ځینو ځایونو کې خو پښتانه بالعموم سخت دریځه او متشدد ګڼل کیږي. په دې لړ کې د جمهوریت په څو خبرونو کې تاسې واورېدل چې آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دریځ دي او کنه سوله ییز خلک. په نننۍ خبرونه کې د سوات د تاریخ په تناظر کې د دې پوښتنې ځواب معلوموو چې پښتانه په خپل تاریخ او ټولنیز ژوند کې آیا جمهوري ارزښتونه لري او که لري نو په څه شکل یې لیدلی شو. پوهان وایي د پښتنو د مشرانو ټاکلو لپاره د جرګې نظام له لرغوني یونانۍ ډیموکراسۍ سره سمون خوري. پوهان جان کین په خپل کتاب د جمهوریت ژوند او مرګ کې لیکي پخوا په یونان کې بعد د بیلابیلو سیمو خلک غونډېدل او د جرګې په شکل به یې د خپلو ستونزو پر هواري او د راتلونکو تګلارو ټاکلو لپاره کار کاوه. دې بحثونو به کله کله له یوې میاشتې زیات وخت هم واخیست. جانکین دې ټولنیز سیاسي جوړښت ته د اسمبلی ډیموکراسي یا د جرګې جمهوریت وایي. د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په سوات کې د بحران او جوړجاړي تر سرلیک لاندې د یوې څېړنیزې مقالې په حاشیه کې لیکي جرګه د پښتنو دودیزه اداره ده چې پکې د ګډو ګټو او ټولنې پر موضوعاتو خبرې اترې او پریکړې کیږي. په جرګو کې د ټولو اړوندو خواوو استازیتوب کیږي او ټول ګډونوالي خپل نظر څرګندوي او په آزادانه ډول خپل دلیلونه ورکوي. تر دې وروسته بیا په یو خوله یا په سلا مشوره پریکړه کیږي. په دې ډول شوی پریکړې په ټولو خواوو لاګو کیږي او که څوک یې سرغړونه کوي نو سزا هم ورکول کیږي او یا جرمانه یا نغه کیږي هم. د پوهان جانکین او ډاکټر سلطان روم څېړونو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د پښتنو جرګه هم د یونان پخوانی اسمبلی ډیموکراسي ته ورته ده او آیا دا جمهوري ده او که څنګه؟ د سوات په جانزیب کالج کې د تاریخ څانګې استاد خورشید خان د سوات یوسفزیو تاریخ مثال ورکوي او وایي په 19مه او 20مه پیړۍ کې یوسفزیو د جرګو له لارې خپل ټول مشران ټاکلي ول.
په شریکه باندې ناست کی هغه بیا ځان جرګه کې کزه بعد د سبزو د سواد خبرو کوم دلته کې با ګر ژوند وی شو نو لس کال پس چې دی نو ویش په ماته ده د یا لاخې خلک به بلی ته تل او هغه به دی راځه تر کله چې به ویش مات شو او د بل لاخې تر له کې بنا سن کیو به خپل جرګه جوړ کړل او پاره جرګه کې بکې نه سن حالا به کور چې را ځان له مشر وټاکو نه دی ځان له به پای کې مشر وټاکو هغه ته به خان وي لازم من مشر شو خو ډیر شه مثال لږی چې دی چې بیا ویش مات شي او بیا جرګه نه سره نو هغه سره چې دی مخکې ټاکلې او هغه کارکردګي خلوه
خورشید خان وایي په هغه وخت کې په سوات کې بحران راغی او بیا جرګه وشوه چې مشر وټاکي.
او بیا بنزل باندې 1900 کې د دې نمخ کې په 1900 او یو کم 1950 کې د سوات خلکو هم ځان جرګه کړی او ځان مشر نیولی و هغه سید اکبر شاه. او بیا په 1950 کې هغه بیا مړ شو نو بیا جرګه ورانه شوه. بیا په ملکي غوغا جوړه شوه. بیا پکې جنګونه وشو دان دیلې اگر سلسلہ ورانه او چې په اخر کې دی بیا په 1950 دوباره بیا کې نه سازمان ریاست جوړ کړ.
د پوهان خورشید خان په خبره د سوات تر جګړو او بحران وروسته خلک اړ شول چې د خیل او تپو پرته یو عمومي مشر هم وټاکي.
د خیلونو مشران بیا غټه سبانه مشران دا د خلی جرګه د چیو یا د تپې جرګه او بیا په غټه سبانه د خیل جرګه د دې مشران کې نه ستل او هغه دا د هغه چې موږ نه دلته کې اوس یو مشر په کار دی مشر نه نو د بهر نه دغه باندې کیږي یو نن یو کس په کار کې راغله په کمان کې منګي بیا جرګه کې نه ستل او هغه اورمبې چې د ستانه بچا سید عبدالجبار شاه هغه ځان نه بچا کو کال یو کال یا یو نیم کال پس هغه بیا د خلکو ورته چیرته لکه زموږ مشر نشي کولای جرګې هغه مات یو قسم ادمی اعتماد په هغه لا بیا جرګه کې نه ستل د سیدو بابا نو چې یا ګل عبدالودود هغه خپل بادشاہ کو
په 1915 زیږیز کال کې د جرګو په نتیجه کې لومړی د سوات ریاست جوړ شو او بیا په 1916 زیږیز کال کې میاګل عبدالودود د دې ریاست مشر شو. خورشید خان وایي تر دې وروسته د سوات ټولو سیمو خلکو جرګه وکړه او په خپل ځان ته قانون جوړ کړ.
چې کله هغه بادشاہ شو د سوات بیا د دې سوات کې سدي علاقه په علاقه یا تپه په تپه کې نسل او ځان نه قانون جوړ کړ. هر علاقې خپل قانون جوړ کړ او هغه قانون شو نو پاره
د تاریخ استاد خورشید خان په خبره دا د جرګو ټوله سلسله یا لړۍ په خپل مزاج کې او په خپل رویه کې جمهوری وه او دا په بشپړ توګه یو ډیموکراټیک عمل و.
دا ټول رویه چې کوم دانو دا خو ټول ډیموکراټیک دا خو جمهوری دا د څه چې ورته ګورم نو زمنګ په تاریخ کې او لسی تاریخ کې په سماجی تاریخ کې د جرګې اهمیت او د تمنګا ډیموکراسي د شپږتا سات هوان دي چې نو توګه یې سم نیو ولا شپې د سوات ریاست په جرګه راښه دا د امپوز نو بار نه سو کاغلې نو قصدې نو کړي خلک کې راځي جرګه وکړه او په جرګه ځان له مشرونی
د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په خپل څېړنیزه مقاله د سوات بحران او جوړجاړي کې لیکي کله چې سوات ریاست جوړ شو نو پرمختیايي کارونه پیل شول. د ټولنیزو بدایو د ختمولو لپاره هلې ځلې وشوې. خوندزي او روغتونونه جوړ کړل شول او په ډیره بریا په بې سواده یا انپړه او قبایلي ټولنه کې د دولت او حکومت عملداري سوله ثبات او امنیت ټینګ کړل شو. پښتانه دا چې آیا د پښتنو په نورو سیمو کې جرګې هم د سوات یوسفزیو جرګو ته ورته وي او آیا جمهوري وي او کنه. د پېښور پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر ډاکټر پرویز مهجور خیشکی هم دا مني چې که جرګه د مشرانو د ټاکلو لپاره وه او که قضایي یا عدالي کار یې کاوه په خپل شکل کې اسمبلی یا پارلمان ته ورته وه او جمهوري وه.
جمهوري طریقه په دې نه چې ټول قام او قبیله یا کلي او برا خلک راغون شي یو مسله هغه ډسکس شي هغه ډېر ښه ښکلی مدلل انداز کې اندازه وایي چې ولګوي او عین پس هغه فیصله کوي او دا د پښتنو په وینه کې یو شامل شي ځکه دی چې د دې انتهایي تعبیرداري بیا کېږي هغه خلاف ورزي ډېره ګرانه نه کېږي یو پرشر موجود دی د هغه جرګې نه بلکې د هغه ټول
ډاکټر خیش کوي کله چې انګریزان پر هند واکمن شول او بیا د پښتنو پر سیمو یې هم حکومت کول پیل کړل نو د پښتنو قومي مشرانو پر ځای یې نور خانان نوابان او ملکان پیدا کړل.
خان او ملک دا خو تاسو خبره کو چې دی کې د انګریزانو هغه سیستم او نظام د حکومت د طرف نه داسې خلک متهم کېږي چې هغه د انګریز حکومت لپاره کار کوي یا د یو استعماري حکومت لپاره کار کوي هغه نمایندګان دي دا نواب شو خان شو خان بهادر شو د دې نه علاوه د انګریزانو سره نه د پښتنو د ژوند کنجستکشن دی نو به کوم مشران وي خانان وغیرہ وغیرہ یعنی باقاعده خاندانی طور سره دا شی روانی دا هم پیدا و.
د سوات جانزیب کالج استاد خورشید خان وای په سوات کې خو ریاست جوړ شو خو د پښتنو په نورو سیمو کې هم د پګړۍ خانان ول او جرګه به په هر حالت کې موجوده و.
د سوات خو بالکل یو نوی شکل دی واسته او ریاست په وجود کې راوستو خو د پښتنو په نورو علاقو کې په نورو ځایونو کې د هر علاقې چې خپل مشر وو کنه هغه مشر شو نه هغه حکومت سره وو لکه کاغه خانو نو د پګړۍ خانو د لونګۍ خانو نو هغه چې هم خبرې کولې یا به څه فیصله کولې د جرګه خو وا جرګه خو په هر حالت کې چې دا خو موجود ده په ټول تاریخ کې.
ډاکټر پرویز مهجور خیش کوي احمد شاه بابا چې د جرګې لاله لري د افغانستان مشر شونه هغه هم خې نتیجه ورکړي.
احمد شاه بابا چې راغون شو او دغه د هغې بادشاه خو نو هغه ظلم مسله وه، بس هغه هم د علاقې خلکو هغه منتخب کړو چې بس ته بادشاه شوې، نو هغې هغې سړی غوټي کړو احمد شاه که پیدا شو احمد شاه څه څه کارونه ونکړل که نه، خو نتیجه خو د هغې هم خوي.
د تاریخ استاد خورشید خان زیاتوي که د ډیموکراسۍ موضوع وي نو بیا د رویې خبره باید وشي، او که د پښتنو جرګو ته ولیدل شي نو په هغو کې هر کس خبره کولی شي، یعنی دا په خپله یوه جمهوري رویه ده.
ډیموکراسي چې موږ کوایو نو دا خو موږ بیا د پیوی خبره به کوو، اوس لکه د وزیرستان جرګه چې ته ګورې په وزیرستان په جرګه کښې لکه هر څوک کېني او هر چا ته د خبرو د کولو چې دی حق حسین دی. جمهوریت کښې خو دا دی چې یاره د خبرې د کولو حق بله مسله چې ده که نه، هغه مخې ته راوړل په یو خاص فورم باندې په یو خاص مجلس باندې، نو هغه خو زما په خیال چې په ټولو پښتنو کښې دا شته دی، شکل به یې لږ لږ بدلي، یا به په ورګو وړوکې سطحه یا به په غټه سطحه باندې، خو دا خو شته دی.
که د پښتنو تاریخي ریښې جمهوریت او ولسواکي لري، نو بیا له تېرو څو لسیزو راهیسې د دوی د تشخص په اړه پوښتنې او پر دوی د وسلوالۍ تور ولې پورې کېږي؟ ډاکتر پرویز مهجور خیشکی زیاتوي د پښتنو په تاریخ کې وسله پر دوی تپل شوې، خو اوس له ګڼو سیمو وسلې په ختمېدو دي.
د وسلې راشي چې کوم دی دا په کلو کښې اوس هم پاتې دی، خو دا زمونږ ځي ورو ورو دا خلک چې خانیو ته ځي او منډې وایي، نو هلته بیا را کفه خبره نه وي، هلته کښې خبره د عدالت وي، هلته کښې جرګې نه وي، هلته کښې صرف عدالت.
اورېدونکو، په نننۍ خپرونه کې تاسې واورېدل چې په تاریخي ډول پښتانه په خپل مزاج کې او په ټولنیز جوړښت کې